نتیجه کې څه وایي چې هغه نه یوازې د پښتنو په ادبي تاریخ کې بلکې د نړۍ په ادبي تاریخ کې د ډیرو زورورو حماسو په توګه ثبت شوی وایي.
زه خو دا وایم زه هم حماسي په خپل ځای، خو زه دا وایم چې د ژوند چې کومه تنوع ده که زه هم چې پښتانه به حیثیت قوم او ټولنه په هغه کې په هغه انګریزي کې ورته چې کوم ریزیلینس موجود دی که دا ګردو بدبختیو باوجود پښتنو ژوند هم کړی دی، خوشحالي هم کړې ده، د ژوند رنګونې ستایلې هم دي او له هغه سره یې د خپل اتاح کمیټمنټ اظهار هم کړی دی. نو دا شعر څه دی که دا خالی د یو څو هیډلاینز پوری دغه پاخوا هم باید سیلار سی او خلکو ته د ژوند بیرته یقین ورکړي او امید ور په برخه کړي. نو زه دا هم زم صرف هغه حماسي شاعري سي ده، دا باید سي زموږ اوسنۍ شاعري صرف د دغه جنگ یو رنګ تشریح نه سي پاته، بلکې د دا اجتماعي لاشعور سي د پښتانه په ټولنه کې کم دغه دي کې هغه را مخته کې او هغه دغه کې دننه سي کم امکانات موجود دي او پټنشل موجود دي هغه تجربه ور.
رازق صاحب په دې برخه کې به هم لتا سي کوي بشپړ غزل خو ډیر شوی که څو بیتونه لوریدونکو سره شریک کړي، بیا به بیا څو خبرې وکړو.
یاره داسې څه دوه درې شعر زما سره خو داسې مات مات شعرونه دي چې خدای چا سره ویشلې عقیدې راته مه شماره، خدای چا سره ویشلې عقیدې راته مه شماره، محبت را سره عام کړه سجدې راته مه شماره. د پاخه عمر ګودره زه نری پاتوله زما، د پاخه عمر ګودره زه نری پاتوله زما، وزوانی ته ملار وکړه زمانی را ته مشماره. زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردی، زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردی، په لمانځه کې خطا کېږم سپینې خولې را ته مشماره. زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته، زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته، عمر نه وزي لمیانه هسې شپې را ته مشماره.
رازق صاحب ستاسي شاعري چې ما تر کومه حده ستاسي له خولې اورېدلې یم، ستاسي شعري ټولګه یوه پیاله رڼا لوسته ده. ستاسي په شاعري کې له فوک شاعري څخه خصوصا د غاړو څرک هم وینو، څه فکر کوي چې آیا که زموږ شاعرانو خپل شفاهي شاعري لوستي وي، کاغه غاړې دي کاغه لنډۍ دي، دغه د زموږ معاصرې شاعري ته د زموږ دغه نورې دیواني شاعري ته څومره قوت ورکولی شي؟
زما په خیال په هغه کې خو دومره قوت موجود دی که نه. ما خو په خپل شعر کې داغه خالی چرک محسوس کړی، اوس څومره توان او څومره طاقت په یو غاړه کې موجود دی، یا په کاغه آزاد ده، کاغه ماته ده، کاغه د اتڼ ده، که ټپه ده او که نور اصناف دي، د هرې غاړې تر شا یو درسته المیه موجوده، یو درسته واقعه موجوده، یو درست تاریخ موجود ده. او متاسفانه موږ چې کوم دغه لوستي ادیبان او شاعران دي هغه لغه فوکس سره په دومره مضبوطه طریقه نه دي تړل شوي، نو زما په خیال سي هغه امکانات چې کوم زموږ په فوک کې موجود دي هغه موږ تر اوسه پورې د رسمي شاعري سره د هغه تعلق او د هغه امکان نه دی سپړلی. په هغه کې کوم توان دی، په هغه کې کومه تنوع ده، په هغه کې کوم تخلیقي طاقت دی، هغه موږ تر اوسه پورې نه دی اکسپلور کړی. په کار دی سي هغه اوسي، او دا به د هر فنکار او د هر شاعر خپل ډکشن دی سي له هغه څخه کم شان اخذ کوي او خپل شاعري ته او د هغه علامتونو او د هغه لمنه په پراخوي.
تاسو تجربه ده، فرض ځینې خلک وایي چې کته یو شعر لیکي تاسو چې خیال وی یو موضوع در سره دا په خپل یو قالب غوره کوي، لازم ده نه د فرزند ته یو شعر شروع کی هغه ته په غزل کې شروع کی یا ته په نظم کې شروع کی، لته چې هغه کوم فکر وی هغه خپل ځان ته یو قالب غوره کوي، کاغه د نظم په بڼه، کاغه د غزل په بڼه، کاغه د څلورځي په بڼه، کاغه د غاړې په بڼه، څه فکر کوي چې رښتیا هم یو خیال خپل یو قالب ځان ته غوره کوي کنه؟ شاعر هم د شاعری رجحانونو څخه متاثر کیږي چې فرزند غزل په سیمه کې ډیر لیکل کیږي نو دیم غزل ته زیات مایل وي، ک نظم زیات لیکل کیږي نظم لیکلو ته زیات مایل وي.
زما خیال دی چې موږ لکه څونی سی په تخلیقي لحاظ باندې د سی ډیر پیاوړي نه یو، نو دغه سی فنی تجربې هم ډېرې کمې کوو. په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي کمفورت زونز، دا رنګ زموږ هغه کالب سی دی په دماغ کې دننه جوړ دی، نو مال په خپل سی فکر راسي اول وار د غزل دغه تلویږي ځکه چې هغه زما یو رنګ کمفورت زون جوړ شوی دی، هغه له ما څخه ډېر کوشش او ریاضت نه غواړي. نو ما سی تاسو ته د مرکې په ابتدا کې ویلي سی په نظم کې دننه سی کوم امکانات موجود موجود دی هغه ما تر اوسه پوری پوره نه ایکسپلور کړی. نو دغه سی موش په کار دی سی په شعری چوکاټونه سی په دې کې هم نوې تجربه وکړو او خالی هغه ځایونو ته سی مطلب هغه کالبونه سی هغه ډیر زول سوي دي او استعمال سوي دي او زموږ هغه د ذهن سانچه سی د هغه هغه رنګ تیار کړی دی لغه ز خزان راباسو نوې تجربه کو. اوسنۍ پښتو شاعری سی د هغه د غزل ته زیاته متوجه ده د دې شګړې پر خپل ځای چې غزل باید ولیکل شي مګر د غزل واخوا ته امکانات موجود دي او شاید ډېر امکانات دا غسپړل ضرورت دی.
نو دا مرکب هم بیا هم ستاسو په شعرونو پای ته ورسو که په پای کې هم بیا یو غزل راته واوروئ یا که یو داسې څو متفرق بیتونه راته ولولئ.
یو دوه شعر به درته ووایم چې درېغه که مو بیا مون د ژوند لار په ځنګلونو کې ورک سو د رڼا طلایي تار په ځنګلونو کې پروتیم پخوما بزرگی پخپل زهرو کې پروتیم پخوما بزرگی پخپل زهرو کې اوسمه گوشه لکه شامار په ځنګلونو کې
ډیر اعلی.
او د یو بل غزل څو شعرونه دي چې ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا د هیلو تر شا څو ستا چهره نه وړاندې څه دي ستا شایسته مسخر سو اوس د دې نه وړاندې څه دي او راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه چې گمراه وختونه زده کړي د لمحې نه وړاندې څه دي تور یو په بل پیما خو ستا نوم ځینې جوړ نسی تور یو په بل پیما خو ستا نوم ځینې جوړ نسی له الفه تپوس وکړم چې د یې نه وړاندې څه دي او ستا بیلتون د اور له ذاته سرت منیم نسوی را پاته ستا بیلتون د اور له ذاته سرت منیم نسوی را پاته اور مې واخیستی ایره سوم د ایرې نه وړاندې څه
ډېره مننه
ډېر تشکر.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د دو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي. لومړی حکایت د حیواني کرکټرونو په جامه کې د انسانانو د خویونو په باب پیغام راته لري او دویم حکایت د جاپان له عرفاني طریقې یعنی زن سره اړوند دی. لینا شریفی ته غوږ شئ.
زمرای او گیدړه. سوی ته په ځنګل کې گیدړه په مخه ورغله. سوی که څه هم هوښیار و خو ډیر عمر یې نه و کړی او تجربه یې نه لرله. د له گیدړې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ گیدړې ورته وویل، زه گیدړه یم، زه هغه څوک یم چې که وغواړم تا خوړلی شم. سوی ورته وویل، ته به دا څنګه ثابتوې چې گیدړه یې؟ گیدړه حیرانه پاتې شوه چې ده ته اوس څه ووایي، ځکه تر دې له مخې چې هر سوی لیدلی و هغه ورنه تښتېدلی و، خو دغه سوی نیغ ولاړ و او پوښتنې یې کولې. سوی بله خبره وکړه، کیدای شي د ځنګل له یوه معتبر مقامه یو سند راوړي چې دا ثابته کړي چې ته گیدړه یې. گیدړې سمدستي د زمري د ځای په لور منډه کړه او له هغې لیکلی سند واخیست چې دا گیدړه ده. گیدړه چې له سوی سره د ملاقات ځای ته راستنه شوه، د سند په لوستلو یې شروع وکړه. دا د سند د لوستلو په خوند کې ډوبه وه او دې ته یې پام نه شول چې سوی د سند د لومړیو کرښو له اورېدو سره په خبره پوه شوی او تښتېدلی و. گیدړه د زمري ځای ته ورغله. هورې یې یوه غرڅه ولیده چې له زمري یې د داسې سند غوښتنه کوله چې د هغه زمری والی ثابت کړي. زمري ورته وویل، زه چې موړ یم د داسې سند ورکولو ته ضرورت نه وینم او چې وږی شم هیڅ لیکلی سند دې نه پکارېږي. گیدړې زمري ته وویل، دا خبره دې چې ما سند غوښت ما ته ولې نه کوله؟ زمري ورته وویل، ګرانې گیدړې، تا باید پوه کړی وای چې سند چا ته غواړې. ما خو ګمان وکړ چې د کم عقلو انسانانو لپاره یې غواړي. زه څه پوهېدم چې اوس د سند لوبه ځینو ځناورو هم ورنه زده کړې ده. ژر د زند طریقې مرشد دوګو د سوشین په نوم یو مرید لرله. دا چې د دوګو د روزنې کړی تراغله په اوله کې تمه لرله چې هماغسې درس به ورزده کوي لکه تر دې له مخه چې په ښوونځیو کې لوستی و. خو استاد په ظاهره هیڅ درس نه ورکاوه. سوشین حیرانه او نهیلې شوه. استاد ته ورغله، ورته وی ویل زما دلته ډېرې ورځې وشوي خو د زن ټکی درس هم چا نه دی راښودلی. استاد ورته وویل ما ستا د راتلو له لومړۍ شیبې درس درته پیل کړی دی. سوشین په حیرانۍ سره پوښتنه ورنه وکړه کوم درس؟ استاد ورته وویل سهار چې د چایو پیاله راوړي اخلم یې، غرمه چې د ډوډۍ لوښی را تږدې مننه کوم، او چې درناوی می کوي په ځواب کې یې سر درته خوځوم. نور نو څه غواړي چې د زن په طریقه کې څه وویني؟ سوشین د استاد خبرو ته په فکر کې لاړه او استاد ورته وویل که غواړي څه وویني نو سمدستي یې ووینه چې د لیدلو شیبې فکر کولو ته نه سریږي.
رحمان بابا فرمایی دا بیان درو درازو کوتا قطع کرد. رحمان کله چه لیکوال خپل خبره تر وسه وسه په کمو کلمو که وکری او یوازی اساسی خبرو تا اشاره کافی و بولی، نو دغس لیکنی تا ممکن مینیمال ووایو. دا مینیمالست لیکوال پا لیکنه که اسمونه تر وسه وسه لش صفتونه او فیلونه تر وسه وسه لش قیدونه لری. مینیمالست لیکوال ډیره تکیه په لوستون کې باندې کوي چې د ده له خورا کوټلې لیکنې لویه معنا واخلي. دغه سبک په وروستیو لسیزو کې ډیر پیروان پیدا کړي دي. الهام جمالزی یو هغه ځوان لیکوال دی چې په افغانستان کې د دغه سبک غوړولو ته مټې رانغښتې دي. الهام جمالزی د مینیمالیزم په باره کې وایي
په پښتو کې خو نه پوهېږم که ورته وویلی شو چې لنډ لیکنه، مختصر لیکنه. تر کومه پورې چې ما لوستی دي تر اوسه پورې په نړیوالو ادبیاتو کې هم هغه چا چې په مینیمال په خپله په دغه سبک لیکنې کړي دي مشخص تعریف زما هم چیرته نه دی په نظر شوی چې احتوا د کړی شي. خو د مختصر اخیستون لپاره، یعنی د موضوعاتو د درک لپاره، نه یوازې په ادب کې. مثلا مینیمالیزم لومړی ځل دغسې ویل کیږي چې انځورګرۍ او عکس اخیستنې ته راغلی دی. مینیمالیزم تر ډیره پورې به هم نړیوالې جګړې شاوخوا کې یو عکس چې تر ټولو ډیره محتوا ودرلودلی شي او تر ټولو ډیرې کیسې ولري. یو ډیر ساده عکس او ډیرې زیاتې
خبرې
ولري.
کیدای شي دغه تعبیر په ادبیاتو کې هم وکړو، تاسو هم دا ویل غواړئ. ښاغلی جمالزی، موږ په خپله ادب پیژندنه کې یوه اصطلاح لرو، ایجاز ورته وایو. ایجاز بیا د اتناب خلاف کلمه ده. اتناب د یو شي اوږدول دي او ایجاز یې راټولول دي. له ایجاز نه مطلب دای چې په لږ څه کې ډېر څه وویل سي، په لږو کلمو کې ډېرې خبرې وسي. دې ته ایجاز وایي. چې دغه مینیمالیزم اروپایي اصطلاح وه، زموږ له ایجاز نه په بنیادي طور څه فرق ولري؟
دلته به تقریبا یو څه د کلماتو د انتخاب قوت او هغه هنر چې وکولی شي په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې هغه احساسات چې د لیږدولو اړتیا یې ده هغه ټول احتوا هم کړای شي. په ایجاز کې به هڅه وي، خو دا به التزام به نه وي چې حتما د په دومره محدودو کلمو کې وي. په مینیمالیزم کې تقریبا یو ډول اوس التزام دی چې تر ټولو په لږو ممکنه کلمو کې به هغه احساسات او هغه محتوا چې په پام کې ده یا اړتیا ده چې ولېږدول شي باید ولېږدول.
ما یو وخت حکایتونه به ورته وایم، داستانونه، کیسهګۍ، هر څه چې ورته وایه دا ترجمه کړي وو. هره کیسهګۍ به 50 کلمې، 60 کلمې دغسې وه. یعنی حدود معلوم متر دی زیات نه وی. یعنی دا غا التزام دی چې تاسو ورته اشاره کوي.
نو لسه شپته مو کلونو را ورسته مینیمال لیکنه په ادبیاتو کې راغلی ده. ولکه چې دیوید برلیوک په نامه باندې لیکوال و، هغه به د نندارتونونو د کتنې پر مهال دغه اصطلاح کارول او بیا په خپلو لیکنو کې کارولی ده او له هماغه وخت را دود شوی هم ده. هغلته شارت ستوري یا ډیره لنډه کیسه چورستا فلاش فکشن په انګلیسي کې هم تقریبا په یو ډول دمدغه نراوته دي. نور ادبیات لکه عربي او خصوصا په فارسی کې داستانک لیکوالانو دود که مثال په فارسی کې داستانک ځینو لیکوالانو لیکلي چې تر 50 کلمو به نه زیاتیږي، شون معیار نه دی ټاکل شوی، خو په یو ډول چې خپله لیکوالان فکر کې یو ډول پولې رامنځته کړای شي د ډېر معاصر لیکنو لپاره په خصوصا عربی ژبه کې. ما دغسې چې نه دي خپله مطالعه که زه نه یم ورسره مخ شوی چې یو چانه دغسې واورمه چې دومره کلمې په انګلیسی ژبه کې په ټویټر فکشن دا ټویټر شبکه اجتماعي شبکه ده، هلته ډېر فرصت دی دیده، هغه هلته بیا 155 توري ځایېږي په ټویټر کې.
هلته یو تخنیکي مجبوریت هم دی نو
بالکل هغه هلته په هغه قسم دود شوی، او دغه کوم فیسټیوالونه هم چې جوړېږي تر ډېره پورې، مثلا ساډن فکشن. ساډن فکشن یعنی ناڅاپي، یو جمله راځي فقط یو جمله وي، مثلا د همنګوی هغه یو شوز فار سیل نیور د پلور لپاره بوټونه چې څکله نه دي پښو شوي، دا هغه ساډن فکشن دی. د فلاش فکشن نه هم راټیټ شول ساډن فکشن ته، یعنی یو څرک یو وړه خبره تقریبا څو کلمې هم نه کېږي، شاید شپږ کلمې شي توری نه کلمې. زما په شخصي نظر کې فرق که او د مینیمال لیکنه، هغه بدوی چې په مینیمال لیکنه کې اوس هغه مینیمالستان یا هغه لیکوالان چې مینیمال لیکنه کوي په تیره هم په داستانی ادب کې هغوی ځانونه یو ډول محدود ګڼي، یو ډول هغه پولې چې خپله دوی ځان ته رسم کړي دي په هغو کې ځانونه بند بولي، نو د اجاز که شاید پوله نه وي.
ښاغلی جمال صاحب یو بل فکر هم سړی کولی شي، د اجاز بحث معمولا په جمله کې او مینیمالیزم چې تاسو یادوئ هغه د ټولې لیکنې سره تعلق لري او یو ډول له ژانر سره هم تعلق لري، ګمان کوم دغسې فرق هم پکې راوسی سو که څنګه؟
بالکل اجاز کې شاید د زوائدو نه پرته لیکنه یا د اضافي تورو نه یا حتی بلند لیکنه کې، خو په مینیمالیزم کې مثلا وایي چې رانده په کوټه کې ګرد چاپېره ناست دي، یو یې پورته شو او ویې ویل زه نڅېږم لاسونه وپړکوئ. یعنی هغه احساسات چې د دغو کلمو شاته دي، لیکوال هر څوک چې دی دوی ځانونه بند بللی دي تر څو په دغو کلمو کې، په همدومره کلمو کې چې د اوس ما ولوستې، په همدغو کلمو کې دغه احساسات ولېږدی خپل لوستونکي ته چې ړانده زړه غواړي چې رقص وګوري خو رقص نشي کتلی، نو هغه احساس چې دی غواړي لیکوال چې انتقال کړي هغه په همدغو کلمو کې انتقالوي. یعنی دلته موږ نشو ویلی چې د په جملو کې زواید کم کړي دي، ویلی شو چې دا ایجاز دی، دلته مجبور دی چې په همدغو کلمو کې بند پاتې شي په همدغو پولو کې. پس فکر کوم چې مینیمالیزم یوه نوې اړتیا ده،
یعنی د نوې تمدن یوه نوې اړتیا ده. په دې نوې تمدن کې د وخت کمی دی، اوس د وخت کمی په وجه دغه د لارې د سر ډوډۍ هم دغه ساندویچ خیل چې دي دا خو سړی په منډه کې خوري، دغه ډوډۍ هم همداسې سوې له دې نوي تمدن سره او د وخت له کمی سره. اوس بیا دا د نړیوال جال فضا مختصر نویسی نور هم زیاته کړې ده، تاسو چې اړتیا ورته وایست په دې دوو بنیادونو ورته وایست
شاید یو څه د لمن پراخه هم وبللی شو. مثال د موضوعاتو د اوسنیو نوو موضوعاتو شتون، یو وخت شاید یو چاته دغه موضوع ډیره مهمه نه وه، یا به امکانات ظرفیتونه د دغه کیسې نه وو. سړی دی په سړک تیریږي او موټر راځي، دا سپینګیری سړی دی پر لارې تیریږي، مثلا یو تصویر دی موټر یې وهي، د ده په لاس کې کڅوړه ده په هغه کې رومیان دی پیاز دی او یوه ټوټه غوښه ده، دا سړی به کور ته روان وي، دا موټر وهي. شاید که 40 کاله مخکې داستان لیکوال له دغې لارې تیریده دا کیسه شاید نه وای لیکلې، خو اوس مینیمال لیکوال یو مینیمالیست شاید راشي کیسه ګۍ ولیکي چې مثلا د موټر د بریک له تیز غږ سره سړی په مځکه وغورځېده او رومیان او غوښه باد باد شول. شاید هغه ونه لري کوم پیغام ونه لري د کیسه ګۍ یا د پیښه، خو یوه پیښه په یو چا باندې قتل کېدای شي یا په سترګو قتل کېدای شي. زه خپله ځینې وخت یو لنډ شی ولیکم، لاندې ورته ولیکم تجربه یا ورته ولیکم کنایه. په دغه فیسبوک کې د هشټګ یا په دونور شبکو کې هشټګ شته دی چې یو موضوع په هر څوک ولیکي که په ماغه کلمه باندې هشټګ کې یو څوک ورشي په ماغه کې ډیره مطالعه کولی شي. نو په هشټګ کې مبارزه ډیره مشهوره شوه، هر یو افغان یو شی به ولیکل او وره بغل المبارزه، مثلا هلته به د مبارزې په اړه ډیر نور پوسټونه هم ولوستل. یعنی دغه ظرفیتونه چې اوس رامنځته شوي دي، دغه امکانات لا تقریبا ویلی شم چې له نویو موضوعاتو او له نویو اړتیاوو سره، یعنی تر هغو پراخ بحث دی چې موږ فقط وویلی شو چې د وخت کم بود.
ښاغلی جمال صاحب، شاید یو بل علت هم سره ذکر کړی سي. په اوسنۍ زمانه کې زده کړه ډېره عامه سوې ده او کیفیت یې هم اوچت سوی دی. کله چې زده کړه اوچته وي نو مخاطب په اصطلاح په نیمه خبره پوهیږي. آیا دغه د ذهني سویې اوچتوالی هم د مینیمالیزم لپاره زمینه نه ده برابره کړې؟
په یو وخت پخوا یو چا لیکلي وای چې که چا لشا خبرې درپسې کولې په آینه کې ما ورګوره. یو تصویر دی، ما خپله تقریبا دوه ورځې وړاندې ما دا شی دا جمله مې په فیسبوک کې لیکلې وه. کله موټر کې سړی ناست وي، یو څوک شاته د سړی خپل غیبت کوي، نو حتی سړی باید کوشش وکړي په هغه شیشه کې لور ونه ګوري، ځکه چې هغه سړی له خپلې لارې چپولی شي. یعنې که یو څوک په چا پسې خبرې کوي او سړی په خبرو پسې لاړ شي چې نه ولې دا سړی دا خبره په ما کې کوي او یا زه دا تحقیق وکړم، منظور می داده چې د ځان جوړونې لپاره اوس تر بل هر وخت شاید د خلکو ډیر ورپام وي. که یو وخت کې پخوا چاته یو چا یو خبره کوله، زموږ په خپله ټولنه کې خبرې بکم په نورو ټولنو کې نه، شاید ویلی وای چې نصیحت ما راته کوه یا نصیحت ته ډیر ضرورت نه لرم. خو اوس خلک په خپله اخته دي، هر ورځ په فیسبوک کې په ټولنیزو شبکو کې سرچ کوي چې پلټنې کوي چې څه رقم مثلا وکولی شم په ټولنه کې محبوب اوسم، څه رقم کولی شم چې موفق اوسم. یعنی ستاسو خبره ده د پوهې د ترلاسه کولو د نړیوالو تجربو د خپلولو لپاره، شاید دا هم یو ډیر غټ علت وي چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې یو غټ مفهوم واخیستلی شي او هغه د په ژوند کې تغییر راوستلی شي.
او ذهني سویه چې اوچته وي، په لږو کلمو کې ډیر څه اخیستل ممکن دي، خو که ذهني سویه ټیټه وي، که د معلوماتو سویه ټیټه وي، نو بیا به تشریح او توضیح ته ډیر ضرورت وي.
مینیمالیستان تقریبا تر ډیره پورې، چون ما دا تجربه درلودلې ده، د ستونزې سره مخ یو. په فیسبوک کې کله زه یو کیسګۍ نشر کړم، په هغه کې شاید که 50% نه وي خو 30-40% دا نظر راځي چې ښه د معنا څه شوه. بیا ځینې وخت مجبور یم چې بیا ورته ولیکم چې دغه موضوع ده. خو چې ګورم کله چې د کیسګۍ عام شولې یا دغه هغه ډیر شو، اوس کله چې دوی ولی ډیر زیات ورته لیواله دي او اوس آرام آرام ورسره بلدیږي، دا مشکل هم له منځه ځي.
شغله چې منځ په پښتو ادب کې په افغانستان کې د مینیمالیزم د سبک وضعیت څنګه ارزیابي کوي؟
کله چې په 2000 او 2001 کلونو کې، نه پخوا، هغه وخت چې ما لومړی ځل دا قسم لیکنه خپل نورو لیکوالو لوستې وې، هغه وخت اغیز او دغه وخت اغیز چې زه خپله هم تقریبا لیکم، ما ته جواد دی او دا ما ته دا ښایي چې مونږ مینیمالیزم ته آرام آرام یاد اړتیا له مخې، یاد په طبیعي ډول د ورنژدې کېدو له مخې او یاد دغو شرایطو له مخې دغه طرف ته په ورنژدې کېدو، د دغو هم په محتوا کې ډېر چټک بدلون راځي، هم په کمیت کې ډېر چټک بدلون راځي، او هم په هغه درک کې چې مونږ له دغه ډول لیکنو لرو. مهمه دا ده چې لیکوالان هم ډیر زیات شول، اوس ډیر خلک مینیمال لیکي، که داستان دی او که نور، حتی د لنډکیو شعرونو بحث دی. دا هم کولای شم چې یعنی دا مینیمالیزم هر برخه اوس تر خپل تاثیر لاندې درلودلې ده. د دې ورځ تر بلې تاثیر اغیز زیاتېدونکی دی، او زه یو علت هم په دې کې وینم چې ډیر خلک یوس لیکي په پښتو ادب کې. په تیره هم په ټولنیزو شبکو کې زه چې کوم هغه غبرګون چې ګورم، ډیر مثبت دی او ډیر په چټکۍ سره دا لمن یې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړم. پیسې توسي
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کس باو کا مالیات